Zvani Hili.
السلام علیکم قدر منو اوریدون کو داده بیا هم دزوانی هلی خبرونه ده اوزه گالی رانا نورستانی استاس کوربنه په نننی خبرونه کې د مطالعه یا د کتاب لوست په هکله خبرې کوو. کتاب لوستل د انسان په ذهن او زړه کې د راټوکېدلو احساساتو او تصوراتو مجموعه ده، او د احساساتو او تصوراتو دغه نړۍ دومره پراخه او رنګینه ده چې پیړۍ وروسته به هم د دې رنګینو په لټون پسې لوستونکي سرګردانه وي. اوس موږ په داسې پیړۍ کې ژوند کوو چې په اړه یې عموما دا فکر کیږي چې د ساینس، ټکنالوژۍ او کمپیوټر نړۍ ده، او د ژوند په اساسي اړتیاو کې یاد موارد مهم ځای لري. په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په تعلیم یافته طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه دوی به ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوو او کتابونه به یې ټولول. څومره لوی پاچاهی چې تیر شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او مطالعه به یا لوست به یوه مهمه برخه ګرځولې ده. په دربارونو کې د هنر او شعر او شاعري مراسم یې جوړول. ځانګړي اشخاص به یې د دې لپاره ساتل چې پاچا ته کتابونه ووایي او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. په پخواني روم، فرانسه، جرمني، انګلستان، هندوستان کې داسې ستر کتابتونونه وو چې د خپل وخت د مشهورو عالمانو او پوهانو کتابونه به پکې راټول کړای شوي. او همدې مینې او همدغه دود په پخوانیو ټولنو کې د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار کړی دی، او نن هم موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوي او تر ننه په کتابونو کې پاتې دي. خو په افغانستان کې په وروستۍ پیړۍ کې د جنګي کلتور د عام کېدو او د جنګ جګړو د پراخېدو له امله د فرهنګي برخې دغه اړخ ته دومره جدي پاملرنه نه ده شوې، او نه هم تر اوسه داسې پرمختللي کتابتونونه جوړ شوي چې هلته دې خلک له کتابونو هر اړخیزه ګټه واخلي. په دې کې شک نشته چې موږ د یوې نوې نړۍ د نویو لاسته راوړنو ته یا نوي لاسته راوړنو ته کار کوو او په جال کې ګیر پاتې یو. خو باید دغه وخت د تګلوري سره ځان آشنا کړو، او مهمه پوښتنه دا ده چې د کتاب راتلونکی او حال څنګه دی. که د زمان سرعت ته وګورو، کاري فرصتونو ته وګورو، او خپلې اړتیاوې چې په لږ وخت کې باید ډیر کار ورڅخه واخلو په پام کې ونیسو، نو ټکنالوژي اسانتیاوې زموږ د لاند او تنګ وخت په برکتي کولو کې پوره مرسته راسره کوي. خو که بل لور ته وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغه ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځو. کتاب د انسان په ذهن او زړه کې د راټوکېدلو احساساتو او تصوراتو مجموعه ده، او دا چې مطالعه یا د کتابونو لوست په افغانستان کې څومره رواج دی، څومره خلک اوس کتاب لوستلو ته لیواله دي، او دا به په خپرونه کې د خپرونې میلمه څخه وپوښتم چې میلمه مې ښاغلی فرهاد داوري صاحب دی. د یادولو وړ ده چې په خپرونه کې راسره د روانشناسۍ استاد ښاغلی شرف الدین نظم عظیمي صاحب هم شته، چې عظیمي صاحب د روانشناسۍ له اړخه په دې موضوع به موږ سره خبرې وکړي. خو اوس ښاغلی داوري صاحب ته ځواني هیلي خپرونې ته ښه راغلاست وایم، او خپرونې ته تاسو ښه راغلاست ښاغلی داوري. داوري صاحب لیکوال او د پوهنتون استاد تر څنګ یو د هغه ځوانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې په لښکرګاه ښار کې د مطالعې شپې تر نامه لاندې یو داسې خوځښت دوی جوړ کړی دی چې هلته فکر کوم په اونۍ کې یو ځل ځوانان راټولیږي او د څو ساعتو لپاره هلته لوست کوي. داوري صاحب، لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې تاسو څنګه دا فکر مو وکړ چې د کتاب لوستلو لپاره باید یو ځای او وخت ځانګړی شي؟ آیا دا کوم د ځای چې تاسو ځانګړی کړی دا د کوم کتابتون په شکل دی او که څنګه؟
سلام نورستانی خور، لومړی تاسو ته د خپرونې میلمه عظیمي صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته مننه. د مطالعې د ارزښت په اړه که هر څومره بحث وکړو بیا به هم کم وي، ځکه یوازنۍ هغه کله چې موږ غواړو چې علم ترلاسه کړو او موږ غواړو چې نوي افکار ترلاسه کړو، هماغه خزانه او هماغه ذخیره په کتابو کې ده. د یو ټکی ته موږ متوجه شولو چې زموږ په دغه نوي نسل کې په ځوانانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ ډېر کمزوری شوی دی. زیاتره وخت موږ پر نورو مسایلو باندې ډېر تېروو، لیکن د کتاب پاڼه موږ نه راړوو. د دې دپاره چې موږ ځوانان متوجه کړو او موږ ځوانان په کتاب باندې راټول کړو او موږ ځوانان په داسې یو مجلس کې راټول کړو چې هلته مطالعه کېږي، هلته د افکارو تبادله کېږي، په هغه ځای کې ځوانان سره کښېني او د علم په ژبه باندې خبرې کوي. زموږ هدف همدا و چې موږ د یو علمي مجلسو د علمي بحثو یو فرهنګ ترویج کړو په ټولنه کې. څنګه کولی شو چې موږ د عادي مجلس او د علمي مجلس ترمنځ فرق وکولی شو؟ همدارنګه موږ هدف دا و چې موږ د منطق په ژبه، د استدلال په ژبه، د علمي بحثو په ژبه باندې موږ یو بل ته قناعت سره ورکړو او پر مهمو علمي مفاهیمو باندې بحث وکړو. همدې تقاضا ته د جواب لپاره موږ ځوانان سره کښېناستلو چې څه لاره ده، کومه لاره یې مهمه ده. مسله پر دې باندې سوله چې د مطالعې په نامه باید یو شپه موږ جوړ کړو په هلمند کې، بیا په خاص ډول سره په ځینو نورو ولایتو کې ځوانان عموما د شپې د خوا سره کښېني، مجلسونه کوي، په اصطلاح په مختلفو بازیو باندې شپه تېروي. موږ دا ونیوئ چې راسئ ځوانان د هماغه مجلسو څخه، د هماغه بازیو څخه راوګرځوو او پر کتاب و پر علم و پر اساسي مسایلو باندې دوی سره راټول کړو او موږ بحث سره وکړو. په هلمند کې اوس علم رشد کړی دی، په هلمند کې نوی فکر پر وده باندې دی، په هلمند کې پوهنتونونه موجود دي. هلته تقریبا دغه تعلیم یافته قشر او علمي قشر تقریبا پر ډېرېدو باندې دی. کله چې دا مسله موږ طرحه کړله د توافق وسو، موږ یوه شپه پر دې مجلس مطالعې شپه باید سره کم ډیزاین کړو او سره کم په دې کې برخوال او ګډونوال په دې څنګه ګډون وکړي او بالاخره څنګه مخته یوسو. بیا مختلفې طرحې جوړې شولې، پر هغه باندې اصول مو ورته وټاکله او بالاخره هماغه اصولو له مخې څخه مخته لاړلو. هره چهارشنبه شپه په اونۍ کې یواش په مشترک شینو، دا یو ځای مو ته مشخص کړي چې اول چې تسهیلات موجود دي، د امکانات ته دي موجود چې موږ په یار شپک شینو سره
دا پښتنه ما مطرح کوو. دا وری صاحب چې دلته څومره ځوانان راځي او دی ځای کې چې تاسو راټولوږي، دلته څومره تاسو امکانات لري؟ مطلب مې دا دی چې د کتابونو امکانات څومره دی؟ آیا هلته د لوست لپاره کتابونه شته؟ په دې برخه کې تاسو سره څوک مرسته کوي؟
په هماغه ځای کې زموږ اوس نوی کتابتون جوړ کړی دی، نوی دا نوی پنیش سره موږ کتابتون هم شروع کړي چې کتابتون به جوړ کړو. بله مسله دا ده چې زموږ هر ځوان اوس دا تعلیم یافته قشر اکثره ځوانان په کورو کتابتون نه لري، د هماغه شخصي کتابو څخه په استفادې باندې موږ هغه مسله چې طرحه کوو پر هغه باندې بحث کوو. امکانات او تسهیلات پرې هغه پرې موجود دي، خو بیا هم دا زموږ په خپل شخصي امکاناتو باندې موږ جوړ کړی دی، یعنی نه دولتي مرسته نه په اسرا یو د بل ادرس څخه دی. موږ راولاړ شوي د خپل جیبه څخه پیسې مو سره راټولې کړي دي چې خپل ځان ته چای په واخلو. موږ راټول شوي پیسې مو ټولې کړي دي چې کاغذ و قلم و کتاب و دا شی موږ ته ځان ته اماده کړو سره.
څومره ښاغلی داوري، څومره دلته ځوانان راځي؟ علاقه مندي د ځوانانو څنګه دی؟ څومره دیو مطالعې سره علاقه مندي ښایي او راځي د لوست لپاره دلته؟
دا چې دا مثلا نوې ده، د فرهنګ تر اوسه پورې ټولنه کې په لومړیو شپو کې د ځوانان کم و، تقریبا شل نفره دېرش نفره وه. وروسته دغسې وخت راغلی چې هغه یو ځای موږ ورته مشخص کړی چې تر پنځوس شپتمه پورې پر ځای نیوئ، هماغه ځای به ډک شو او ځوانان به د باندې په انتظار کې ورغلو چې همدلته به راتله. حتی په دروازې کې به ځوانان ناست وو چې دوی غوښتله چې زموږ بحث دا مسلې واوري. یعنې علاقه مندي وروسته ډېره شوه، ځکه چې دوی دا بحثونه ولیدله او د دوی هغه کومې پوښتنې چې وې دلته ځوابېدلې، دلته د منطق په ژبه بحث کېدی، نو بالاخره ځوانان پوره تقریبا زموږ د محلي چارواکي د والد ولې د رئیسانو پورې تر نورو مامورینو پورې هم راځي. هماغه یو فرصت شو، بالاخره مطالعه شپه یو فرصت شو چې د چارواکو د عام ځوانانو د علمي ځوانانو تر منځ د فکري تبادلې زمینه مسایل شي، او بالاخره کوم علمي طرحې چې د ځوانانو د خوا څخه دي په هماغه مجلس کې طرحه کېږي، هلته د علم حتی د منطق په ژبه بیا هغه ته جواب ورکول کېږي. فرق دا شو،
یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې په لښکرګاه ښار کې یا په ټوله کې په افغانستان کې د مطالعې یا د کتاب لوستلو فرهنګ ترویج کیږي او ځوانان ورته علاقه مندي لري دې ته په پام سره چې اوس آنلاین نړۍ کې هم مطالعه کیږي، ډیری ځوانان کتابونو پسې دومره نه ګرځي، آنلاین مطالعو پسې ډیر زیات ګرځي. دوی داسې فکر کوي چې هغه څه چې موږ په کتابونو کې ترلاسه کولی شو هغه په آسانۍ سره په موبایل کې ترلاسه کولی شو، ګوګل کې چې هر معلومات موږ وغواړو کولی شو ترلاسه کړو.
دلته یو توپیر موجود دی، یو سلف سټډي ده چې څوک د ځان سره مطالعه کوي، هغه تجربه شولې ده چې یوازې ځان سره مطالعه کول دومره مفهوم نه اخیستل کېږي د کتاب څخه، یا مثلا دومره په تفصیل نه کښېني. او بله مسله دا ده چې پر مسایلو باندې بحث کول دي، کله چې مطالعه وشي او بیا پر هغه مسایلو باندې بحث وشي، دلته د فکري تبادلې په نتیجه کې ډېر نور مفاهیم ذهن ته لویږي، ډېر نور مفاهیم تخري فکر کېږي، دلته فکري نوښتونه راځي، ابتکارات راځي، حتی خلاقیت رامنځته کېږي چې د ځوانانو په بحث کې د مسایل یادېږي. د خپل څوار چې څنګه سره هم ما ځینې مسایل فکر پر هغه لري چې هغه یادښت کړی دي، ورته دغه څه جوړې کړي دي. دا په دې وخت زما ذهن نه درغلي، لیکن کله چې بحث موجود شي، ذهن مو پښتل شي، ذهن په کار باندې ولویږي، او چې هر څومره ذهن په کار باندې ولویږي په هغه اندازه نوې مسایل فکر پر هغه لري.
وکړم دا خبره چې لوستونکي کولی شي په آنلاین نړۍ کې مطالعه وکړي او د کتاب تنده دلته ماته کړي تر یو ځایه سمه ده. خو د مطالعې د روانشناسۍ له مخې د کتاب مطالعه او د برېښنایي پردې مطالعه د ځمکې او اسمان توپیر سره لري. په برېښنایي پردې لوست دا شان موږ له ځینو ستونزو سره مخ کوي، سترګو ته مو زیان رسوي، ذهن مو ګنګسوي او له فکري تمرکز څخه مو لرې کوي. اوس به د روانشناسۍ له اړخه به ښاغلی عظیمي صاحب ته وار ورکړم. عظیمي صاحب، لومړی خو خبرونې ته ښه راغلاست، که دا راته ووایي چې ولې خلک په تېره بیا ځوانان مطالعې ته علاقه نه لري؟
سلامونه ونی کې هلی مومن خوشاله يم چې دسه خبره یو بس کې ګډون کوم چې هغه د مطالعې په اړه ده. زه احساس کوم چې افغان ځوان په ټوله کې دغه نسل مطالعې ته او کتاب ته د پناه په وروړلو زه باور لرم چې د دوی په ذهن کې، د دوی په فکر کې، او د دوی په باورونو کې تغییر راځي.
بلکل
لنډ یو مورد غواړم یادونه وکړم، هغه دا چې په وروونه کې یو اصل دی، کله چې یو کړنه غواړي یا کړنو کې یا کړنو کې بدلون غواړي، نو اول کوشش وکړي چې دا کړنه، یعنی هغه څه چې کړنه ته تغییر ورکړي یا رفتار ته تغییر ورکړي، هغه د ذهن او د باور په بدلون کې شو نه ده چې زموږ کړنه تغییر وکړي، او زموږ ذهن د مطالعې په وسیله بدلون موندلی شي.
بالکل.
تاسو ولې څنګه کولی شو چې علاقه پیدا کړو، یا ځینې خلک ولې علاقه نه لري یا مایل نه لري؟ ډېر لنډ موارد شته په دې برخه کې. اول خو دا چې هر هغه ځوان چې مطالعه کوي هغه باید پوه شي چې د څه لپاره مطالعه کوي، ولې غواړي مطالعه وکړي. هر هغه کتاب چې مخې ته نیسي، یا کتاب مخې ته ږدي، یا غواړي اوله پاڼه راواړوي، او یا دکان کې په اصطلاح کتابتون کې پسې ګرځي، یو مورد باید تاسو ته واضح چې د څه لپاره
یو سوال باید تاسو سره چې ځواب پسې
وګرځي. په کافي اندازه
بالکل
تاسو ذهن ته مسیر ورکوي. سوال دویم، د علاقې او خوښې وړ لیکوالان باید پیدا شي.
بله،
د علاقې او د خوښې وړ لیکنې باید پیدا شي. دا کولی شي خلکو ته علاقه مندي پیدا کړي. مثلا ډېر ځله داسې لیدل شوی ده چې یو کس د یو لیکوال کتاب لوستی، مثلا د پاولو کویلو یو ناول لوستی، بیا نو چې د پاولو کویلو هم کتاب راغلی ده، بیا ته له نورو هېوادونو هم راغوښتی، ورته مثلا د یو شي تعمیل کړی، زه په افغانستان کې یم، دلته پاولو کویلو کتاب نه دی راغلی، تاسو لوڅو قیمت دا کتاب راوغواړي، هغه کتاب تقریبا په سل یو نیم سل ډالر ورته تم نوسوی، اما چون دی علاقمند د هغې لیکوال سره دا علاقمندي ډېره شوې، یعنی موږ اړتیا لرو دې ته چې د خوښې وړ لیکوال پیدا کړو. بله ډېره مهمه مسله چې په لیوالتیا کې له مطالعې سره په علاقمندۍ کې موږ سره کومه کې، زما په نظر د مطالعې او د ژوند ترمنځ اړیکه ده. موږ دغه مطالعه د څه په خاطر کوو؟ موږ دغه مطالعه د څه لپاره کوو؟ ولې کوو؟ مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم. ما تېره اونۍ دوه اونۍ وړاندې د شعر په اړه یوه لیکنه وکړه. دا تقریبا یو جنس تسلو کې پنځه دېرش تسلو چې خلکو خوښه کړه. تېره اونۍ مې د جنسي اړیکو په اړه یوه لیکنه وکړه. دا تقریبا تسلو کې خلکو ولوسته. اوس له دې معلومېږي چې خلک په افغانستان کې په ځانګړي ډول د جنسي اړیکو یا د جنسي ژوند په اړه مطالعه نه لري، پوهه نه لري. یو ډول دا مسله دلته په دې ټوټو کې یا په دې جغرافیه کې تابو ده، او دا مسله ډېر ژوند سره اړخ لري، ډېر رابطه لري. مثلا شعر سره پنځوس په سلو کې علاقه ښیي، دېرش په سلو کې علاقه ښیي، اما جنسي ژوند مثلا یا کاروبار یا مثلا انټرویو یا مثلا پر نفس اعتماد یا مثلا کار پیدا کېدنه یا مثلا ښه مطالعه کونه، دا ټول هغه څه دي چې ډېر ژوند سره اړخ لري. که موږ غواړو چې له مطالعې سره علاقمندي پیدا کړو، نو ښه خبره داده چې دغه خپله مطالعه له ژوند سره لینک کړو یا اړیکه ورکړو. دا موږ سره کولی شي چې په علاقمندۍ کې کومک وکړي. بل هغه څه چې نه خوښوي، هغه څه چې خوند نه درکوي، هغه څه چې درته جذاب نه دي یا خود په تاسو کې انګیزه نه راپاروي، تاسو ته تلوسه نه پیدا کوي، هغه عمل ولوي، ځکه چې هغه به تاسو تلوسه د ښه کتاب لپاره هم کمه کړي. زه فکر کوم چې ځینې خلک خسته کوم کتابونه لولي، مثلا تاریخ ته پناه وړي. بخښنه غواړم چې دوستان د تاریخ سره رشته لوستي یا د تاریخ رشته یې، یا مثلا وخت نه وخت فلسفي ته ځي، یا مثلا وخت نه وخت د شیانو باندې مصروف دي، چې هغه هغه کله هم نه دي دوی په ژوند په درد خوري او نه د خلکو ژوند په درد خوري. بله مسله چې ډېره زما په نظر مهمه ده، وروستۍ فکر غواړم د ونې وکړم، هغه موضوع ده، یعنی تاسو باید مشخص مطالعاتي لید ولرئ، مشخص
لید. خاله عزیمی، دلته یوه پوښتنه، بله یوه پوښتنه پیدا شوه ماته، دا چې فرزند یو تعداد اشخاص د لوست سره علاقه نه لري خو غواړي، لیوالتیا لري چې باید ولولي او یو څه زده کړي، تاسو څه فکر کوئ چې د کومو کتابونو نه دی پیل وکړي تر څو چې دغه مطالعې سره دی عادت پیدا کړي، آشنایي پیدا کړي؟
اول خوخته له دغه مطالعه پروتونه کې موږ تعریفوم، و درې عنصره لري، درې برخې لري. یو د مطالعې پروسه ده، یعنی پړاو په پړاو ده، دا باید مراد کړي. دویم له مطالعې سره عادت کېدل دي، چې دا باید په نظر کې ونیسي. دریم د مطالعې زده کول دي، یعنی تاسو د مطالعې لپاره باید مطالعه وکړي، تاسو غواړئ زده کړه وکړي، د زده کړې په خاطر باید زده کړه وکړي، څنګه زده کړه وکړي، څنګه مطالعه وکړي. دا درې عنصر په نظر کې ونیسو، له علمي اکاډمیک اړخه موږ کولی شو ښه مطالعه وکړو. تر خوا یې زما پیشنهاد هغو دوستانو هغو ځوانانو ته چې له مطالعې سره هغه لري، مطالعې ته ضرورت لري، اما نیکي یا نیسي کولی یا پیل ورته سخت ده، هغوی له مهمه دا ده چې په لومړیو کې کوشش وکړي چې لږ تنزي کتابونه ولولي، لږ د توکو ټاکلو، لږ په اصطلاح تفریحي کتابونه یا توکي تکاله شیان پیدا کړي، بیا وروسته لاړ شي دغه کتابونه بدل کړي لږ لږ په ناول باندې، یعنی ناولونه لږ لږ ولولي. بیا وروسته کولی شي دوی راپاڅېږي، دغه د خلکو ژوند ولولي، بیوګرافیانې د خلکو زندګۍ، د موافقو انسانانو هم ولولي، د ناکامو انسانانو هم ولولي. بیا دوی وروسته کولی شي چې د ارواپوهنې لږ عمیقه کتابونه ولولي، دوی کولی شي خپل کتابونه ولولي، په اصطلاح هغه خپل ستړي کوونکي چپترونه هم دوی ته جذب.
بله بله خاله داوری صاحب تاسو چې د کتابتون یا د ځایم چې جوړ کړی هلته د مطالعې لپاره هلته تاسو څه ډول کتابونه لولی او هلته تاسو څه ډول کتابونه ځوانان خوښوي؟ دا اوس عظیمي صاحب وویل چې یو شمېر ځوانان چې مطالعې ته علاقه نه لري یا نه غواړي ښه دا ده چې پیل داسې کتابونو نه وکړي لکه ناول لکه د ټوکو کتابونه. دلته په دغه ځای کې چې تاسو راټولېږي په ونه کې یو واري دلته څه ډول کتابونه معمولا ځوانان خوښوي او یا یې لولي؟
موږ سره د مختلفو مسلکو ځوانان شته، څوک طب پوهنځی کې محصل دی، څوک طب پوهنځی کې استاد دی، څوک انجینرۍ پوهنځی څخه فارغ دی، څوک حقوق ویلي، چا ادبیات ویلي، چا څه شي ویلي دي. موږ د مسئلې یا د موضوع پر بحث باندې ښه توافق سره کوو، کوشش کوو چې دغسې یو موضوع وټاکو چې تقریبا عامه بود ولري او تقریبا د ټولو مسلکو ترمنځ مشترک وي، بیا ټوله سر په خلاص وي. یعنی ډېرې مسلکې نه وي چې بیا یو طرف سر خلاص وي بل طرف سر نه شي خلاص. مثلا شخصیت جوړونه ده، مثلا په ځینو برخو کې چې بیا موږ کار کوو، مثلا څنګه خبرې وکړو، څنګه بحث وکړو، مثلا پر منطق باندې بحث کوو، یا مثلا عامه داسې امور مسلې باندې بحث کوو، موضوع بحث کوو چې
د ښاغلی عظیمي خبرو سره تاسو څومره موافق یاست؟
بله وبخښه، د پوښتنه مې ونه اورېدل.
مال د ښاغلی عظیمي خبرې سره چې د کتاب د لوستلو د پیل لپاره چې دی واغه پیشنهادونه ځوانانو ته وکړل، څومره تاسو دې سره موافق یاستئ؟
شاید عظیمي صاحب پیشنهاد دی چې څوک چا هیڅ کتاب نه لوستلی یا بېخي هیڅ علاقه نه لري د ابتدا څخه دا مسئله وي. زموږ سره داسې ځوانان شته چې هغه روزمره کتاب وایي، شخصي مطالعه کوي، څوک چپټر وایي، څوک خپل د پوهنتون درسونه وایي، څوک پوهنتون استاد دی، امادګي نیسي، یعنې د صفر څخه نه دی شروع زموږ مسئله.
بله، یعنی که داسې
مسئلې ته ننوتلې دي چې باید پر یو موضوع باندې بحث وشي او د موضوع غورچاڼه وویستل شي او پر ریښو باندې بحث وشي.
نو تاسو شاید ستاسو موخه دا هم وي چې
ورته صحیح لکه عظیمي صاحب چې وویله، زموږ مسایل د صفر څخه نه دي، زموږ مسایل تر ډېره حده پورې یو فیصله هغه په متوسط حالت کې دي چې ور داخل شوي یو. په دې سره موږ غواړو چې مسئله ښه وڅېړو، غورچاڼې کړو او بالاخره آخري نتیجه په نابنس کې منځ کېږدو.
بله بله، تاسو شاید خاغلی داوری دا هم مخه مو یو دا به همی چې ځوانان و هڅوي چې مطالعه وکړي، نو د هغو ځوانانو لپاره تاسو څه کوئ؟ فکر کوم چې داوری صاحب لاین موږ سره پرې شو، خو عظیمي صاحب په خبرونه کې لرو. عظیمي صاحب، یوه پوښتنه چې ما ته پیدا شوه او زه فکر کوم چې ډېر ځوانانو په ذهن کې به هم دا وي چې پر برېښنایي پردې د لوست او د کتاب د مخې لوست څه فکر کوي چې د انسانانو په ذهن کې څومره توپیر رامنځته کولی شي؟
بله، د برېښنایي مطالعې یا په ټوله کې په آیپاد، په موبایل، په کمپیوټر یا د سکرین پر مخ مطالعه هېڅ مناسبه او ښه مطالعه نه ده.
بله،
ځکه چې دا مطالعه کولی شي دا د هغو څېړنو پر اساس ارواپوهانو په دغه برخه کې کړي دي، ثابته شوې ده چې د مطالعې له کارایۍ نه یا د مطالعې له اغېز نه لس په سلو کې دا کموي.
بله،
اول خو پټوله کې مطالعه کې ده، مطالعه پټوله کې لاس په سلو کې اغېز ده. لاس په سلو کې موږ له یو کتاب نه لاس په سلو کې اغېز اخلو، یعنی تاسو سل صفحې کتاب لولئ، سل پاڼې کتاب لولئ، د دې سلو پاڼو کتاب نه د لسو صفحو په اندازه اخیزه کوئ یا جذب کوئ، یا په اصطلاح هغه مفاهیم چې ستاسو په مغز کې په فعالانه ډول پاتې کېږي هغه لاس په سلو کې د تړونو او د تحقیقاتو په اساس. دویم مورد د الکترونیکی مطالعه ده. الکترونیکی مطالعه دغه پروسه او دغه پړاو نور هم کموي، نور هم تکمیل کوي، یعنی نور هم زوبلی او زدی ده. نو بنا د مطالعه لپاره پیشنهاد معمولا کاغذ یا کتاب یا اخبار ده.
بله،
او یو مورد چې زه غواړم یادونه وکړم د دغه ورور د داوری صاحب د خبرو په اضافه او په افغانستان کې دغه څو حرکتونو په خاطر زه فکر کوم چې موږ افغانان په ټوله کې دغه کلتور او فرهنګ باید عام کړو، یعنی هر څوک باید مطالعه وکړي.
بله،
له هغه کس نه چې ګاډي چلوي باید مطالعه شروع کی تر هغه کسه پورې چې په ولایت کې دیوالی په حیث ناشته د زندان په مخ کې عسكر هم باید مطالعه وکړي
بله
ډیرښا موټروان هم باید مطالعه وکړي
بله
مېرمن هم باید مطالعه وکړي او نارینه هم باید مطالعه وکړي
بله واقعا
هم باید مطالعه وکړي
بله
اما په افغانستان کې دا چې مدني فعالیتونه او دا ټولنې او دلې معمولا دا مسائل سره محدود دي یعنی لګي سره دغه څو اندوالانو په څو ملګرو په څو هم فکر خلکو محدود کی دغه عالم دغه دغه خلکو ته په نور ولایتونو کې په جنرال ډول هلمند کې نو یعنی هیله تر ولر دا مثلا عامه کوي یعنی الته هر څوک بروغاري الته هر څوک یعنی یا غوړم دا ول تر وی باسي بازار ته راو باسي خاطر راو باسي
بله
دا چې موږ تاسو له خپل کورونو نه راوړی دا راو باسي بازار ته
بله
ټول ملګری دا و باسي اوره کوي د صاحب سره شریکي تختم کوي یا وشي دا مو تعالی سره کومه کوي
بله
واقعا په ټول کې په افغانستان کې د څه مسلې څخه زه باور لرم چې ډیر مسلې څخه په افغانستان کې د مطالعې لپاره معنی درلودلې
بله
لوی مورد به سوادي در خلکو دلته په کافی اندازه موږ کتابتون نه لرو
یعنی
زه شخصا کله چې کوم کتاب زرات لرم په ښار کې کابل ښار کې یو پلازمینه ده
بله
په خلاص درې هفتې تلور هفتې د څه وخت په غلې تلور مې چې هم دې کتاب څه ګرځېدلې
بله واقعا
دا به وستون ده
واقعا
دا څه وظیفو یا دندو یا بوختیو مثلا یو مورد ده
بله
د لیکوالانو او د ناشرانو د خبرندویانو دا هم دې ته توجه نه کوي معمولا مشکل لري مثلا لیکوالان سم نه حمایت کوي نه اوږي
واقعا دا
واقعا
چې دا د مطالعې متاسفانه استونز واقعا فرهنګ په د مطالعې فرهنګ په افغانستان کې د پخوا په پرتله کم شوی او اساس چې باید ورته پاملرنه وشي متاسفانه پاملرنه هم نه کیږي عظیمی صاحب زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو ده استاس خډيره مننه کوم چې استاس د مفید خبرو څخه موږ برخمن شلو کور ودان سلامات او خوشاله اوسئ او بیا هم ډیره مننه چې موږ خبرونه تر اخلي سلامات اوسئ قدرمن اولیدونکو د کتاب هر زخت هر وخت او هر دور په خپل ځای دی ځنی فکر کوي چې د انټرنیټ او کمپیوټر راټولولو سره د کتاب ارزښت لک څه زیانمن شوی دی مګر دا سینه ده نن هم تر ټولو ډیر خرڅیدونکو کتابونه خبريږي دا چې په خپل د دې ثبوت دی چې لا هم کتابونه نه یوازې دا چې چاپیږي بلکې خرڅیږي او ورسره لوستل کیږي هم کوم خوان چې د چاپی کتاب مطالعه کده په هیڅ ډول د کمپیوټر لسکرین نه شو اسخلی مونږ چې څومره هم چټک پرمختګ کوو د کتاب واقعیت په خپل ځای مستحکم پاتې کیږي نامتو لیکوال مرزا فرحت الله بیک د کتاب لوستلو دومره شوقي و چې د ډوډۍ خوړلو پر مهال به تل په کین لاس کې کتاب او مطالعه روانه و نامتو قانونپو ارواحات خالد اسحاق 3.5 میلیون روپی پر کتاب پیرودلو لګولې وی د شخصي کتابتون لکونه کتابونه لرل همداشان نامتو چېرون کې مشفق خواجه د کور لسو خونو یوازې یوي کې وسیده نوري ټوله کتابونو ډکوي سقراط وای کوم کور چې خه کتابونه په کوم کور کې خه کتابونه نیوي داسې کور په حقیقت کې د کور ویلو وړ نه دی دا خو د ژوندیو مړو حدیره ده همدا شان فیلسوف امرسن وای خه کتاب بیساری دوسته ورته دی چې تل پر خې لارې تک مشوره درکوي او همدا شان کارلایل فکر کوي چې د ګټورو کتابونو یو ټولګه د نن زمانې یو خه په هنتون ته ورته ده قدر من اوریدونکو په همدې ځای زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونه پوری تاسو ټول په لویه بخون کې الله سوارم شپه ورځ مو په خیر
پنجره زمون کوڅه تراره اخترنی دې دېش نه بنګیا